السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو ازادۍ اوریدونکي او د ورکشو ایزارو د لټ پروګرام او د غراز د ازادۍ میلمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لزګونه افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکي دا راپور نه ردوي چې د سراوان سیمې ته څیرمه د دوی ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړې دي. خو طالبانو ویلي دي چې د پیښې څیړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړې دي. پرون د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ راپور ورکړ چې عیني شاهدانو ورته ویلي چې ایرانی پولیساتو ځواکونو په شاوخوا 300 افغان کډوالو باندې ډزې کړې چې ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ریختر په کچه 15.9 درجې زلزلې د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 15 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. رویټرز خبري اژانس بیا د جرمني د جیولوجیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې 141 کیلومتره په ځمکه کې ژور وو. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. طالبانو لاستنه د څلورو ښځو په ګډون په کابل، خوست او لغمان ولایتونو کې په محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سره محکمې پرون ته یو بیان کې ویل چې دا کسان ځینې دیرش او ځینې نه دیرش درې د دوی په ټکو د جنسي اړیکو او غلا په تور وهل شوی دي. طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته په محضر کې دغه ډول سزاګانې زیاتې کړې دي چې د بشري حقوقو د ملاتړو غبرګونونه پارولې دي. د تورخم لارې تیر مخم پرانستل شو. دا لارې له 15 ورځو راهیسې د بیګاړي چک پوسټ په سیمه کې چې د بیخور او تورخم تر منځ یې بندوه. په ننګرهار کې د پاک افغان د سوداګرۍ خونو سلاکار مخلص احمدي ازادي راډیو ته په پرون وخت په یو پیغام کې ویل چې له دې سره به د افغان سوداګرو د صادراتو او افغانستان ته د وارداتو ستونزه حل شي. په خیبر دره کې د دوشنبه پر ورځ د پښتنو قومي جرګې په پریکړو کې یو هم دا و چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې لارې د خلکو او مالونو په مخ خلاص شي. بیګاړي چک پوسټ له تورخمه 8.5 کیلومتره لرې دی. د کندهار په ښار کې د اورلګیدو له امله لسګونه میلیونه افغانۍ په اندازه زیان اوښتی دی. د کندهار ښار د بوش بازار په سیمه کې د پرونی اور له امله یو تن ټپي شوی هم دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند اسد الله جمشید ویلي دي چې د دې اور له امله 40 میلیونه او 240,000 افغانۍ زیان اوښتی. او په نایجیریا کې د تیلو د یو ټانکر د چاودنې له امله د مړو شوو کسانو شمېر 140 ته ورسید. د نایجیریا پولیسو دغه ارقام پرون د چهارشنبه ورځ ناوخته اعلان کړل او وی ویل چې په پیښه کې د ماشومان او ښځو په ګډون شاوخوا 50 تنه نور ټپیان شوي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د سه شنبې په شپه د تیلو د یو ټانکر له چپه کېدو وروسته ګڼ خلک د پیښې ځای ته ورغلل. د نایجیریا چارواکو ویلي دي چې د پیښې له ځای څخه د لرې کېدو لپاره د پولیسو له خبرداریو سره سره خلک هلته د تیلو د وړلو په خاطر ورټول شول چې چاودنه پرې وشوه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو په خیبر دره کې د پښتنو د قومي جرګې په اړه خپل نظرونه راته پریښي دي. دغه جرګه د همدې اونۍ په پیل کې تر سره شوه چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو. په نورو مسلو هم پیغامونه راغلي. دا پیغامونه سره اورو. د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروي. راځي پیل په هغو پیغامونو وکړو چې د جرګې په اړه ازادي راډیو ته را رسیدلی دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انیف الهامی مد زبل مرکز کډات نن تاسو ته پیغام پریږدم. د پښتنو دراغوندولو یا د کمی جرګې دراغوندولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم. د همدې ستري ورځې، د همدې ستري جرګې، دا د پښتنو، دا د افغانانو یو دود ده چې دوی کله یو ستونزه یا د یو ستونزې د حل لار پیدا کوي، یا د خپلو حقونو د غوښتلو، یا د خپلو حقونو د پلټلو لپاره دوی همدغه جرګې انتخابوي، ترڅو دوی همدې ستونزې پیدا کړي او همدا ستونزې حل کړي. نو دا یو لویه جرګه ده، ان شاء الله چې دا به د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ، یو تاداب وي، او ان شاء الله چې پښتانه به سره غونډیږي، یو ځای کیږي، به اتحاد به کوي، او د خپلو حقونو لپاره به لا هم مبارزه کوي. ډیر زیات خوشاله یم چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغه یو ټغر باندې وینم چې سره راټول شوي دي، د یو مشر منظور پښتون تر همه دغه تر ژغ لاندې ټول په یو ناره، په یو شعار باندې ژغ کوي. نو ډیر زیات خوشاله یم، خدای دې وکړي چې افغانان هم له همدغو پښتنو سره په یو اتفاق همدغه جرګه بدرګه کې، ترڅو په افغانستان کې همدغه ملي جرګو او ملي مشرانو ته د دوی نظریاتو ته، د دوی و کلونو ته احترام وسي، لکه څنګه چې احمد شاه بابا په افغانستان کې په تیر تاریخ کې په یو لوی جرګه غونډه کړې وله چې مالته د افغانستان بنسټ کېښودل سو. نو زه یو ځل بیا هم ډیر خوشاله یم چې دغه سی وستر او لوی جرګه جوړیږي چې دا د پښتنو د حقونو لپاره یو بنسټ او تاداب ده. ډیره زیاته مننه.
جلوت خان، شمالی وزیرستان. این شلاد میر دا احساساتی چه دا جرگاو کامیاب وی، دی خدای په پازل سارا چه دا غا حال کیما پیسالا وکو، آ پیسالا و دی میشتو سه غنده پا خیر وی. و این شلاد میر رو میدلاری چه دا جالا چه کیما سایی پیسالا دو وکو آغا کیو ارے مشتا منا دمرا مشکلات و دمرا چه مشو یہ گالری اپا کانو یی رواتلی بس پلیار کے پلیسر تا مختاوی س گاڑی ارنا گوٹکڑل پ چٹن خال کے پے کے ونی والا چل یارے بند کھڑی وے پاکا چاپا گاڑ واڑی یارے وے نرو واتلی.
صدر مقرب خان مسعود، تحصیل سرارو. ان شاء الله د پښتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب یې دی، او موږ امید دی چې پښتانه په یو خلا کېږي، په یو اتفاق کېږي، په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ وعده سه فیصله کړي د ځون د پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شي پیروي. تمام پښتانه روغلل او دغه میدان شنن ازیر دي.
د مون عمر مراد ساکی افریدی، د خبرونو مرکزی صدر یم. و د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام راغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ځلې نه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي نه راغلی میلمانو لا موږ ویلکم یو، هر کلای ورته یو، هر کلای روشي موږ د دوه خدمت کوي. و دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله د موږ په سر دی، موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره لاس وتور د ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي. البته نن دومره سر رو چې کوم اس کمان سوګیس نشتا داس دوز نشتا لري بند دل وسم شتا په 3 ام پیو کې کوم مشرون یې مونږ نیولې هغه وسن چکوند په جلونو کې پروت دی په کور دو چې جرګا مونږ سره وکي او د جرګې ذات ورکه یې چې کوم اس کا مشرون دې مونږ رو پرېګ دی چې دا سوبته کې چې مونږ دلته نټن کولو کړل، مونږ دلته واتس اپ کولو کړل.
مونم شہزاد دا زجی بانی اس دین کئی پا بانی شاہ جی سکڑی زد دہانی ہم انشاء اللہ و تعالی جرگا میں کم یا بیٹی خو میر دا غوڑی جی چھے میشتا یو جن ڈامو کرا را شی ادھگ دا مقصد ندا چھے درے یوری زی میر دا بعد اوری سر آتی را گوت ویغن بعد بیاخ پلے پلے کرے تا لوٹ شیو خبر ختم شی.
خالد رحمان نوم دا دے بانی اس دین کئی 11 اکتوبر دے انا میر دا امید دا چھے پاکستان قانون و دائین ننا چھے کی ماجے جرگاو دے آمن باریش دا جرگا نو سدو آمن روٹی آمن دا چھے میر آمن غوڑ چیرے فالی آمن خبر آمن چھے روٹی.
من مرشاد دا چولے اولی بیو ریڈی میں دا چمیستا اللہ پاک آمن رو والے ملک شامن روشی میر نیرا ایسی اغنشتا خبری کسی کسی ہوچے خالی آمن روشی میر پدادر خواشی و میر رازو دا زندگی بچارے دو.
السلام علیکم دی ازادی راډیو اوریدونکو، کاران کو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ خوشاله دی نو افغانی پکتیکانه دی رات پړاند به زه روایم چې واقعا اخر کوسم مرسته ته ډېر اړتیا لري، بس خاص مرسته نه ته سر سوي که څه هم سر سوي دي خو اوس هم خلک بې وزله دي او ښځه دوره وس نه لري سي یا کور جوړ کړي یا هغه وکړي. باید مرسته نورې هم سره وسي په هر ځای کې، باید کورونه جوړ شي ورته نور مرسته سره وشي. زه مې را روان ده. کورو بندوبست باید وشي. واقعیا زم په ډېر لستون سره مخ سي موسو پام ورته ونه کې ورته را روان ځم په ډېر پستون ځکه نور وخت نه نسم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا په دغه کیسی خبرې کوي په رادیو کې نو دا د ما خبرو ته یو څه اعتبار ورکړی د الله په خاطر باندې، ځکه چې دغه یو کال دوه کاله کېږي طالبانو د افغانستان نیولی ده. نو دغه په ازادۍ رادیو کې بله خبره نشته، ښځو ته حقوق ورکوي، دې ته حقوق ورکوي، هغه ته حقوق ورکوي. دا اسلامي کشورونه دا نظر کوي، دا نظر یې نه ده کړی چې په ښځه کې هغه ته حقوق نه ورکول کېږي. په افغانستان کې بیا په ودو بمبارونه کولو هغه حقوق د یو چا زړه ته داسې نه ورتېرېږي. دا مسلمانۍ نه د یو چا په زړه کې د الله له طرفه دونه ویره سته چې داسې ووایي چې په دغه مسلمانو باندې څه حال ده چې په غزه کې تر 30,000 نفرو پورې شهیدان ورسېدل. د خدای قهر به څه ور نه پدل کېږي او د خدای عذاب به څه ور نه درته راځي. نو عذاب له اثره کمي د یوې نه له طالب سره لاس یم، نه له بل حکومت سره لاس یم، نه له بل حکومت سره. د ما دغه مسلمانۍ ده، دغه مې انسانیت ده، ځکه چې زه دا درې څلور کاله کېږي دغه خبرې اورم. نو دغه خبرې د تاسې چې خدای ناراضه سي که واقعا ځان ته مسلمان وایاست، دا د ما خبرې ورسره ضب کوي په دغو دغو کې ویاستوئ خلکو ته.
سلام علیکم کارکوونکو د رادیو، څه حال مې جوړ اس؟ په خیر اس. ما دا نظر و چې دا د فلسطین مسلمانانو د ټکی ټکی کړ د اسرایلو دا ملګری ملتونه چې ناستې دا نه چشته پاره ناستې، باید چې ځای یو تنګسۍ یا جنگ یا جګړه دوی ورسي، باید چې قرارې کې او دوی په کومکونه ورکوي.
السلام علیکم، تجمیل بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې. تقریبا 10-12 ورځې په ایران کې تېرې کړې، هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بل قرار دې مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا بیرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاتروشونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس موږ څه مصرفونه سوي. تقریبا 6,000-15,000 افغانۍ ادارې اوسه مصرف سوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي، اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا څه باندې 3 کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې 3 کاله مخکې تاسو به 40 کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کیږي سی هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټری ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
وسم راځو د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي، قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتې سخی اوسیدونکو، د څلوېشت ورځو رئیسی لکوره ورک او نادرک دي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5 1. د شمیره تکرار: 0 00 1 8 5 5 1. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرونو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ. موږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته، مانا زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري، چاته معلومات یې، نو زما سره د پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي: 0 00 9 5 8 1 1. یعنې 0 00 3 5 9 8 1. یوه هم سلام شمیره ده: 0 00 3 9 3 1. 0 00 3 3 1 9 3. نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یش ناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې: 0 00 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم: 0 00 5 0 9 1 5 2. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم، دغه ماشوم بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده، او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته نادرکه ده، او د 212 کابل د قسیمه کې ده، او که د چاوی په سوده نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغه ماشوم نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس، او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره: 0 00 3 9 1 4 1 8 2 6 1. شمیره بیا تکراروم: 0 00 3 9 1 4 1 8 2 6 1.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نه درک سوې دي د پلار څخه باندې سوې دي نو د مهرباني لمخې دي هر مسلمان ورور ته کوي چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکي. زما د ټلیفون شماره د 0301003 نو د مهرباني لمر هر مؤمن مسلمان ورور ته معلوماتي مهرباني دی وکړي موږ سره دی په دغه شماره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو. زما د اکازی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کې ژورک دی که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي ښځه د پلار پر کور پاته ده موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 0 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکم له سید هر چاته ورور معلومات دی ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې له وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسي په ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک پای چې وژلی یا ده څوک پای چیرې ده دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ الله عمل سي.
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادین یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید د اچ فیض الله اکا مرحوم المسی دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی نو د همغه سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو ځان لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0 0 5 1 4 1 8 2. په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم د آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادي د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرک دی ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 16 0 5 40 16 مننه. آزادی رادیو دې ژوند دی وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځما یو ورک دی د واته میشت کیږي د ځاز خانه درکسوي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی. د شارګي د کلی دی. نو اسابی تکلیف لري ځایو منځ کنه ورمال میږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی. بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې ورځ لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 90 91 215. شمیره ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ ټول یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی. د عزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسو یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا وسه پرې نه درکاسو دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زی لري. نو دا د کورنی ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسو ک ایران ته تللې او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خماخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تراله بل ورځ پیشنهاد وکي ډیر سخت در سخه خپه دي او ډیر سخت در بس زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي. نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چار چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول. نو چې معلومات راته راکی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره. او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نست پکښه. نو خدای دې خیر درته درکې. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم: 0 0 3 1 0 0 9 3. یہ واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ رادیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زما محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ رادیو ته زنګ وم. از مزه ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم: 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
آزادی میلمه.
سلامونه، نوری است، نوریم ستاسی کوربه. د آزادی میلمه مونن داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی. په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یوه ماسټري او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بله ماسټري. د آزادی رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي. ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده یې مرستیال و او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب، خوشحاله یم چې په دې مرکه کې ستاسو سره یم. زما پوره نوم حکمت الله اعظمي دی. نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو، بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته. نو بیا مې پلار دی بېرته راغلی دي جنوب د افغانستان هلمند کندهار کې اوسېدلی یو. او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه، نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي و، نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم. او وروسته د هغې نه فامیل هجرت ته اړ شوی و، پاکستان ته تللی و د یو څه موده وری وخت. هغې نه وروسته بیا بېرته راغلی یو په هلمند کې. نو خاپوړې مې په هلمند کې کړي دي. ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی، وروسته کندهار ته، او دا کندهار نه همداسې ننګرهار ته. د دولسم نه علي لیسه نه چې فارغ شولم، ننګرهار کې مې اخري کال وویل، مې عمر لیسه نه فارغ شولم. د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم. نو په ټولو ولایتونو کې، په اکثرو ولایتونو کې هم مسافرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره را سره ده، خو ډېرې خاطرې چې را سره دي هغه د افغانستان د جروب نه، د هلمند او کندهار نه را سره دي، چون چې هلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځینه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول و او کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنگونه و، خواخو طبعا چې فامیل مجبور و چې د امنیت ته خطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلی یو په داخل د افغانستان کې، چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کله چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو، ټول په دې باندې موافقه مو وکړله چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي هملته اوسېدلم ټول فامیل سره.
د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کاردان پونتون، چې یو خصوصي پونتون، هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال کې زه فارغ شولم. یو شی باید یادوري وکړم نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو د چې وګورم، د دې یو اکثریت کلونه داسې تیر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم، او هم به مې کار کوی. ما ښه په یاد دي کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیری سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیری سنتر کې، هلته ما تدریس هم کوی. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلود چې ځلانده ستوري په نامه باندې و، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلودل. نو په هغه کې زما یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی، نو زه ډېر کشر وم، او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل، هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست، هغه مې په همدې شکل باندې و، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم، بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله، بیا به نو کور ته تللم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنې دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکو ویلې د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چې ورته ګورئ ستاسو په اوسنی ژوند کې هغه خوانی د کاری تجربې چې ډېر کوچنی وال کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړی کوم اکثر عملی وینې لیدلې مو دي
سره کانادا ته وایم دی کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډیر زیات کومک وکړي تر نورو خپل لمسنه ځوانانو مسولیتونه ډیر ژر رادغاړي کړل او دا مسولیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره وکولی سم چې مبارزه ورسره وکړم مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسولیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه
دقیقا یعنی ما دې د زړه سپورت څخه ډېر لیرې وساتلم د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري وساتیری ته ځي او هغه څخه لیرې وساتلم نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریښی دی نو دغه هغه یوازینۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل نورې ټولې مثبتې دي
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي نه دومره ژر چې مسولیتونه یې زیات شي خو هغه دا په دې پورې ماړه دی چې دوی څومره توانایي لري څومره کولای شي چې دغه ماده وسیري نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند واده مو کړی ده څو اولادونه لري
بلې الحمدلله ما واده کړی دی دوه اولاد لرم اول اولاد مې لورکۍ ده دریا د دوه نیمو کالو ده ډېره هوښیار ډېره زیات پوهه نجلۍ ده او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی همت نوم پرې شوی دی تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي نو دغه دوه اولاد لرم د خدای فضل دی
ورسره بیا هم خبري وکړو چې اوس چیرې اوسئ خو کراش بیرته غلې کابل دورې ته تاسو ویل چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ نړیوالو اړیکو ته لاړل یو نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګ د امنیتي مطالعاتو په برخه کې
ما پونتون شروع کوي دا غینه مخکي یو تاکاتي نهاد د اړیکو د دفتر یا د لیزن افیس چې اوس په کابل کې فعالیت لري ما په دې ځای کې وظیفه او مومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي سیاسي او امنیتي وضعیت په څیړلو باندې او بالخصوص کندهار او روزګان او هلمند باندې نو کله چې د ریسرچ او تحقیق د بحث سره آشنا شوم نو ډېر دلچسپ وو دا د خلکو کیسې اورېدل د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تیریږي او څه رقم غواړي بهبود راسي دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بحث پیدا شول نو بیا ما اقتصاد خو وویل مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم وو هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې وو نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ اکی خوشبختانه قبول شولم او لاړل مخبل اوله ماستر می پوره کړ هغه کې مم ډیر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات درلودل جنگي او دا غینه څنګه راوته کوم ماډل اون دی کار اکشن هڅه می دا و چې د چین د ماډل او د تجربه څخه افغانستان برخمن سي بیا د تحقیق دپاره چې کله خپل ما تیسز لیکي د هغې دپاره افغانستان ته راغلم او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماسټریمه وکړله هغه م پوره سکالرشپ و او معاش مې زفاره ته راغلی.
څه وخت له افغانستان راووتلی او ولې؟
نوري صاحب افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي امنیتی ستونزې او نور ستونزې مزدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې ارام ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنی ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه ارامه پاتې شم، یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دوی موږ ته پناه افر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې و چې مور و پلار یې راسره قبلول، زما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل، فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلو ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروې ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروې صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کې زما، او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي، زه مخامخ ورته کښېناستم، زه وزیر خارجه یم. ما یو خبر ورته وکړل چې هغې راټولو، دا خبره دې ډېره خوښه شول او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاج ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راسي دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، ارام ژوند وکړي. یو ډېر پخوا مو ده چانس درلودی، مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه مور بیسته کشولو او وطن ته، او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام سي، او ما تر یوه اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی، هر څه له لاسه مو ورکړل، نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره راسي. مګر د افغانستان مشکلات دي، نو بیرته راځم. همسي ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېرېږي، مشکلات به ډېرېږي، نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅه چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی، او دغه سیده تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونو مخته وړل، آیا د دې وړاندوینې کېدل چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زموږ فعالیت، زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپله فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورې، کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وسي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله، هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ 2000 طالب بندیان زموږ مخیلین پاتې شوي وو. او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلن د دې سره داسې کومک وکولی شي چې د دې حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی ایله کېږي، دوی بیرته عقده وانخلي، او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي، او د طالب لوړ پور چارواکي په کابل کې ناشتي په شمول د ډیر لوړ پور چارواکي هغه زموږ د حقوقي خدمات څخه چې زموږ وکیلانو ایرای کول او سره وړاندې کول زموږ موخه نه پاتې شوې دي. نو موږ همیشه پر دې باندې په دې باور درلودې او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنگ د حل لاره نه ده. ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخوانی افراد لکه صاحب السلام ضعیف د دې سفیر پاکستان کې وکیل احمد متوکل اکبر هغه د دې شورا موږ په دفتر کې درلودل او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړ لیو آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و 2001 نه کرا واخستلې سي نوري سپټ 2001 پورې دا خو مختلف
خو په نوم کې د جنگ شدید نه و له 2008 نه ورسته شدت پیدا کړ پاره ولومړی کلونو کې احتمال د دې وو چې چیرې سم پالیسی غوړه شوې وي ممکن جنگ دومره شدت نه وي پیدا کړی ډیر کارپوهان ډیر په دې نظر باندې دي خو کراشو پټوله پر کلی توګه باندې عمومي وضعیت وست نن موږ تاسو یې شاهد یو فکر کوي چې دا ډیر اشتباهات او زیږند نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپل د افغانستان هغه د تیری شل کلنې دورې واکمنانو
شک نشته چې کله چې 2001 ملکه د امریکا راځي یا نوې نظام په افغانستان کې جوړیږي دلته ډیر زیات اشتباه شوی دی. یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نو د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې باس کې لیشه طالب باید د بون غونډې تر اخره ایران نشي دا غي نو وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول ملا برادر تر کوم اندازې پورې چې زه خبروم دی سولې ته لیواله مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سولا د نوې دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله او د حقوق پر بنیاد باندې ځنی اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمينه مسایل کړل دا زمنم په دې شک نشته. مګر سوال دا دی نو یې کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې د غکوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي راي حل ته ورسیږي په هغه وخت کې بیا د طالب ډیر مسولیت چې مثلا طالب دې خبرې ته لبې کوي. یعنی که 2021 کلو نو په شل کلو نو موږ طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه باسونو دې سره درلودل هغه کې یو شنه نتیجې ته ورسېدل ما غواړم دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلود چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه نه وخته پوسول کله چې مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوسول چې ولا طالب د سولې په فکر کې نه دی خو د جنگ په فکر کې دی. دوی وسم تنه سیاسون ترکی اگر چې د دوه کې وات سیاسون ته ویل شي تاسو تشویشمه لري چې کله موږ نظام جوړو تاسو ته برخه درکو مګر دا فقط تشوادي وي. نو مختلف وختونه کې مختلف اشتباهات سوي دي او په دې کې یو ارخ نسم ګرمولای شي یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي یا دا پخوانی سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام د امریکانو نیولې مجاهد پخوانی مجاهدین پخوانی سیاسون او هم دا رنګ زه فکر کوم چې بیا طالبان کبي په ټولو کې وکټلې چې زه فکر کوم طالب تر ټولو ډیر غټ مسولیت لري چې ډیر فرصتونه ورته په لاس ورکول شوی چې جنگ ودرې د سول د لارې جنگ ودرې په هغه کې ځینې خلک مثلا پخوانی د رئیس جمهورانه ملامتې اشرف غنی او حامد کرزای چې دیم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی په دغه موضوعات باندې کړی ډېر مسولیت طالبان ته راجع دی چې دی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي جنگ د سول د لارې خاتمه ورته عمومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه په اصطلاح دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړي چې موږ جنگ درولای وای او په یو سیاسي مشارکت د لاري باندې نظام تراغلی وای، بیا به موږ جنگیالي سره څه کېدل. هغه جنگیالي چې فراتي فکرونه درلودل یا وسیم لري هغه نور ډله سره ځي، مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سره باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي، یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کم ډول باندې مخته وړي د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم بیا مسؤلیت طالبان ته راجع کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. تیره بیا چین ته، چین ممکن هغه خلا چې امریکا په نه موجودیت کې رامسته شوی ده په افغانستان کې ممکن دل ډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړی دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیمه ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریال لپاره، د دې فابریکو لپاره، دی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي چې اقتصادي اړخ دی. که چین اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي هغه ډیر ناچیز وه، نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله وو. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډیر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره اغاړي وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري، مګر چین د دې توانایي خپله نه لري. اگر چې پیسه داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډیر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو اروپي مصرفي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو دا افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. دا افغانستان لپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زه مثلا د بحث ډیر زیات سیاسي نشي، په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه ورسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي، لا هغه مثبت نه سړی پیل کی خواږه خاطر لري، یعنی خواږه لکه چې خواږه ډیر دي که څنګه.
نه نه نه، وانه په ژوند کې متاسفانه خواږه خاطرې ډیرې کمې نورې صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو ازمې صاحب ډیر کده سي بدبینونه اوسي، لترخو خاطرو یا تریخ ژوند هم سړی کولای شي او خواږه خاطر راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاستراوړنه د زما لپاره یو د افتخار وخت او زما د فامیل لپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بیبي می په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغې ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده، کله چې دوی پیدا سوي دي دا د یو بهترین موخو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تیر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوا وخت ډېر زیات د غوراته سخت و. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نو سکت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو، د سولې په موضوعاتو باندې ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو، او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم. امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بېرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولای سم چې خپل وطن ته ولاړ سم او ژوند وکړم، اولادونه مې ورې ژوند وکړي، او په آرامه او اسوده او د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای سم.
اعظمي صاحب ډېره مننه. کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې برا سره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی دي.
Mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sai gabada sam musafir taw da hijran wahaliya sai gabada sam musafir taw da hijran wahaliya dabagare mata jam mata jam dasro labon gabin raak mata sheden raak osman gard mata sheden raak osman gard sa sa ga ga ba ba da ba sa sa ga ga ba ba da da sa sa ni kabal da go look at the fire kabal da go lutak de khaya gabada samaya ji ji tapahmash ki bahon sada pagaba samaya ji ji tapahmash ki bahon mata jam dasro labon gabin raak mata sheden raak osman gard mata sheden raak osman gard sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re re re
ریری مما مما پا 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 نی نی سا نی سا ری سا نی پا پا نی سا نی پا ما پا نی پا ما ری پا پا ما ری سا سا نی نی پا پا ما ما ری ری سا ری سا
دکن دہار شن ار اندار دکن دہار شن ار اندار دکن دہار شن ار اندار کلار می وسو کال پتا تیرو کلار می